السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2020 کال د اگست میاشتې 12 منیټه ده علي حمیرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم په خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ د پېښور د تاریخي ورسې په اړه یو ځانګړی رپورټ لرو په ول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنډي نه
ترمشه رومبر دی وخت مهم خبرونه وزیر اعظم عمران خان سباله د پیښور د چټک بس پروژه یا بی آر ټی پرانسته کوي عوامي نشتل ګوند بابړې د خنړې پیښې د عدالتي پلټن غوښتنه کړې ده او ایراني او چارواکو برتانیې جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور دوو کسانو د بندولو او یو شمیر نورو جاسوسانو د نیولو خبر ورکړې ده د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان سباله د پیښور د چټک بس پروژې یا بی آر ټی پرانسته کوي دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان نن په پیښور کې خبري اعلان وکړې نوموړي زیاته کړې چې د پروژې د پرانستې سره به ولسته د تګ راتګ معیاري اسانتیاوې په لاس ورشي د پیښور د چټک بس پروژه د پرویز خټک په مشرۍ د تحریک انصاف په تیر حکومت کې په کال 2019 کې پیل شوې وه چې وخت په وخت یې د پرانستې اعلانونه شوي خو د نیمګړتیاو له کبله دغه کار تر اوسه ځنډېدلی و د سرکاري اسنادو تر مخه د بی آر ټي پروژې لپاره وړومبې 9.5 بلیونه روپۍ ایښودل شوې وې خو دا خرڅ اوس خواوشا 70 بلیونه روپو ته پورته شوی دی د آسیا پرمختیایي بینک د پروژې لپاره 593 میلیونه ډالر قرضه ورکړې او پاتې مالی پانګې صوبایي حکومت ورکړې دي د شمال د مشرانو او ځوانانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان دغه سیمه پرانیزي او خلک پرېږدي چې خپلو کورونو ته ستانه شي د جرګه نن په بنو کې وشوه چې د تحصیل د تخیل مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ جرګې د یوې اعلامیې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې له تیرو شپږو کالو بې کور کړل شوي خلک دې خپلو کورونو ته ستانه کړي د دوی تاوانونه دې پوره کړي او د شوال اوسېدونکو ته دې ډومیسایل او شناختي کارډونه ورکړل شي په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د تخیل ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او په پاتې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي عوامي نېشنل ګوند بابړې د خونړۍ پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې دا غوښتنه د ګوند مرکزي ستر سکتر میا افتخار حسین نن د چرسدې په غازی ګل بابا جومات کې د بابړې د شهیدانو د درې او یم تلین پر مهال یوې ولسي غونډې ته کړې ده نوموړي زیاته کړې چې د کال 1948 د اګست په 12 نیټه د هغه وخت د مسلم لیګ د حکومت په حکم د خدای خدمتګار تحریک له 6.5 څخه ډېر غړي وجل شوي وو میا افتخار حسین وویل باید د پیښې عدالتي پلټنی وشي او ذمہوار که مړه هم وي باید عدالت ورته سزاګانې اعلان کړي د پاکستان ریاستی ادارې په پیښه کې د وجل شو د شمیرې پخلی نه کوي او نه یې په دغه اړه تر اوسه پلټنې کړې دي په جنوبي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې د پوځ د یو بریګیډیر په ګډون درې پوځیان جوبل شوي دي د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي چې دغه برید پرون ناوخته په لده سیمه کې رامنځته شوی نوموړي زیاتوي چې د بریګیډیر روغتیایي حالت ښه دی خو نور دواړه پوځیان زیات ټپي شوي دي د دغه برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده او ایرانی او چارواکو برتانیې جرمنی او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور د دوو کسانو د بندولو او د یو شمیر جاسوسانو د نیولو خبر ورکړی دی د عدلي ویان غلام حسین اسماعیلی پرونو ویل چې ایران نجاده استرایی وګړي مسعود مصاحب ته د لسو کلونو د بند سزا اورول شوې ده استرایی ورسپانې کوریر خبر ورکړی چې درې او یا کلن مصاحب هغه مهال نیول شوی وو چې د 2019 کال په جنوري کې د یوې روغتیایي پروژې په اړه ایران ته د تللی پلاوی مشري کوله د استریا د بهرنیو چارو وزارت وایي مصاحب ته د رسیدو اجازه نه لري اسماعیلی دا دعوا وکړه چې د شهرام شیرخانی په نوم بل بندي کس د برتانوي استخباراتو لپاره کار کولو او دته هم د لسکلن بند سزا ورول شوې ده دا د دې وخت خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری ترته وړاندې کړل ساسو پام لومړی رپورټ تر اغرزوم د بلوچستان حکومت هله خودلې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سره دی پوله به د تجارت او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې زر خلاص کړل شي دا خبره پرون په کوټه کې د چمن پولې ته تړل کېدو لامل د حالاتو د جاج خستو لپاره دی غونډې پر مهال شو چې مشرۍ د بلوچستان د کورونو چارو وزیر کوله په هونډه کې د چمن سیاسي او تجارتي مشرانو هم ګډون کړو. دوی ویل چې حکومتي چارواکو د دوی خبرې په پوره توجه سره واورېدلې او ډاډ یې ورکړ چې پولا به سر خلاص کړل شي. حکومت ویلي چې د اختر مخکې په چمن د تاوتریخوالي د پیښې پلټنو لپاره به کمیشن هم جوړیږي. په مارچ کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو پسته چمن پولا وتړل شوه. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکې.
د بلوچستان کورنۍ چار وزیر میرزیا لنګو په مشرتابه کې د پاک افغان بارډر او دغه د بندش څخه د رامنځته شوي وضعیت د جاج اخیستلو لپاره یوه غونډه تیر مازګر په کوټه کې وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو، د چمن سیاسي او تجارتي مشرانو، د پرلت او لغړیانو د نمایندګانو سره سره جګپوړو حکومتي چارواکو ګډون درلود. و دې غونډې ته د برخوالو له لوري وویل شو چې پوله د سم د لاسه د آزاد تجارت او خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل سي. په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای نائب صدر کار خان ودان و مشالی رو ته وویل چې حکومت د خبرې غوښتنې په ډیره تسلی سره واورېدلې.
هغه دا چې بارډر په د مارچ په کم صورتحال کې بند شوی دی، په هغه پوزیشن کې سټیټس کو له زاړه پوزیشن نه باید ولاړ شي. د بارډر آباد نور چک پوسټونه باید ختم شي. بارډر لیک سي د کم ډیورن لاین سي، پر دې ډیورن لاین باندې د ډیرې دروازې پرې شوې. هغه دروازې موږ ټول سکوتې په کاز ته هر کلی تقریبا تفصیلات و بنیادی خبر دا ډیورنډ و چې دا دون پیښه دا غټ لوړه پیښه چې وسوله دا ولی وسوله او دا دون پسو یو سل دو ویشت کاله یا پنځه ویشت کاله دا باندې داسې ناخوشګواره دغه نه دی سو څه پیښه اوس دا دون دغه وسو. بل دا مثال دا دغه ولی وسو چې ته یو وار اعلان وکړي خو د اختر ورځ و خلک به تلل وراتلل، نو دا خو دور کسان اوس په دې باندې تی دغه وکړي.
په دې اړه د پاکستان چمبر اف کامرس صدر انجینیر داروخان اڅکزی راته وویل چې د پولی د بندش څخه نه هوازی پر دغه لاره و تجارت ته لویزیان اوښتی دی، بلکې د چمن او سیمی خلک هم د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوي دي.
چې پر ټریډ باندې به هیڅ قسم پابندی نه وي، نه به دغه مقدار لیمیت معلوم وي چې څونه تجارت پر دلار باندې کېدای شي. دغه لپاره به هیڅ قسم رکاوټ نه وي. کچیر د پاکستان حکومت دا غواړي چې دا تجارت د هغه ځای پر ځای باندې په چمن کې وي، نو بیا په کار ده چې چمن ته د فری ټریډ زون درجه ورکړي کول سی او دا چې کوم لارې دي دا د چمن سره لري وتړل سي، چمن په دې کې شامل نه سي. دوی ویل چې کوم خلک تجارت لپاره جی او راځي، تجویز دا او چې موږ به د درې ورځو لپاره اجازه ورلورکو، خو هغه به په شناخته کارت او شناخته کارت به موږ سره رجستر کړي. زموږ د خوا په هغه کې دا خبره و چې په کار ده چې په هفته کې اور وځي سره د دې تلو راتلو پابند نه وي. هغه د علاقې وطني شناخته کارت ولري او هغه پر هغه باندې تلل راتلل کوي.
په دې ترڅ کې چې کله د حکومت په نمائندګۍ د غونډې د برخوال او صوبایي وزیر زراعت مرک خان څخه سره تماس ونیوي، نو دغه وینا وه چې د یلمن دی چې دغه سرحدي پوله به ډیر ژر بیرته د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شي.
یو ورځ نه وو ورځ به بارډر خلاص وي او کم خلک چې مړ دي د هغه لپاره به مالی مدد تر سره کیږي. زخمیانو سره او د دوی سره کم انکوایري ټیم دی، هغه به ان شاء الله جوړي دا انکوایري وکړي. او دا خبره سره وسو چې د حکومت د خوا چې په دې باندې به یو شناختی کارت وي، دا چمن د خلکو لپاره به دغه ثبوت وي چې دا پاکستانیان دي او دا افغان دي. دا خوا که تذکیرې یا دا شان به چکیږي یو پراپر طریقې سره، او انشاءالله پر چا به پابندي داسې نه وي. خو مطلب دا تجاویز موږ واخیستلو چې دا د دوی تجاویز او د حکومت تجاویز موږ سره یو ځای کړل. موږ د صوبایي حکومت په کنټرول کې کوم خبرې زموږ په دغه کې راځي اختیار کې هغه به موږ کو، او کوم چې د وفاقي حکومت سره ځي نو انشاءالله پر دې باندې به موږ د وفاقي حکومت سره خبره کوو.
دغه ډول وغونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لنګو ویلی دی چې د ملک او ولس د ګټ په خاطر حکومت په ډیره چټکی سره د پولی د خلاصولو لپاره کار روان کړی دی. د نوموړي په وینا چې د پولی د بندش څخه کوم زیان و تجارت ته اوښتی دی، حکومت په هغه ښه خبر دی او زما د هڅه ده چې ژر تر ژره سرحدي پوله د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د پولی د بندش په ضد نه یوازې د چمن تجارو او خواریکښانو دوه میاشتې پرلت کړی وو، بلکې د جولای د میاشتې په دیرشم نیټه د پولو د خلاصولو په خاطر پر بارډر باندې لاریون او احتجاج هم کړی وو چې له امله د سرحدي پولې ودې اړخته اړخو ډب رامنځته شوی وو. د پرلت د مشرانو په وینا چې وروسته د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان د پولې دې غاړې ته او پنځلس کسان د پولې هغه اړخ ته وژل شوي وو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په جنوبي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې د پوځ د یو لوړ پوړي چارواکي په ګډون درې پوځیان ژوبل شوي دي. چارواکي وای دغه برید پرون ناوخته په لدا سیمه کې شوه. دوی ساتوي چې د بریګیډیر نارو روغتیایي حالت ښه دی، خو نور دواړه پوځیان زیات زخمیان دي. تر پیښې وروسته پولیسو او پوځ په شریکه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري طریقې طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل له سیمه نه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود راکوي.
د سولي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 11 اگست مزدیګار مال پنجرې مې بجې دلادې سیمې فوجي بریګیډیر په ګاډي ځانمرګۍ برید وشه، چې په نتیجه کښې یې بریګیډیر امار علي سره د دوی فوجي بدرګولې پر هرجلی شوی دی. د دغې ځانمرګي برید حال د سولي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شوکت علي تېر مکسستان مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړه.
بریگیڈیر اور دو جوانان دا زخمیان دی، جوانان لوگوں نے زیادہ زخمیان دی، بریگیڈیر سے معمولی زخمی دے اور دا خطرے نہ بالکل باہر دے. پولیس اور دا آرمی جوائنٹ آپریشن شروع دے اس دی ٹائمی دی رپورٹ کو وہی لکھی با اس لو آب اور سی ٹی ڈی دلی ہوگا ہو دا سی ٹی ڈی جو ریسپشن دے ایک پرچم ہم سی ٹی ڈی ور کئی تکیس پر مہائی کئی دیکھ تحقیقات روان دی دا سی ٹی ڈی اس ڈی این اے دلی آگئی باقاعدہ موقع تر رسی دلی دی اور تفتیش ذخیرہ شروع دے.
پلا داکش دی بریگیڈیر پگاڑی دے زانمر کی برید پڑا دے تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسان سانی مشال ریڈیو تا پر راجلی و بیان کشی مانلی دا و دا دعوی هم کڑی دا چه بدا برید کشی بریگیڈیر امار پر هر جلی شوی و دری فوجی سپویون و جل شوی دی. دا دی هم یادوی چه 13 میاش پا 18 جولای دی تریک طالبان پاکستان و سلاول دیلا دی کلی جی مارد منه دی غطی اصلی گان دازینا کڑی وی چه پناتی جیک شی دی فرنٹیر کوران ور کمال نومی یو سپوی معمولی پر هر جلی شوی و. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زمونږ ټولې خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز پرون په لاهور کې خبری کانفرنس کې ویلي حکومت د احتساب قومي اداره د سیاسي مخالفینو پر ضد کاروي. مریم نواز تور پورې کړ چې هم په دې وجه پرون د نائب دفتر مخې ته د پولیسو په ذریعه د دوی په کارکوونکو او په نوموړي حمله وشوه. بل پلو حکومتي وزیران وای مسلم لیگ نون په منظمه توګه خلک راوستیو چې لزان سره کاڼي راوړي او سرکاري املاکو ته زیان رسولي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکړي.
دا اگست په 11 په لاهور کې خبری کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت د احتساب د قومي ادارې نه په ذریعه سیاسي خلک زوروي. دا وایي نن چې د کوم ریاستي حکومتي او د یری جبر او ترهګرۍ سره زمخ شوم هغه زما یا د مسلم لیگ نوم لپاره نه بلکې د دې جعلي او سلیکټډ حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. او نه د میډیا په ذریعه دا تاثر ورکړی و چې ګنی ما په ارزانه بیه په غیر قانوني توګه ځمکه اغوستلې. نو دا دې د نیب را لېږلې شوی نوټس په دې کې په ما یو الزام هم نه دی لګولی. د ذکر دا کله چې پرون مریم نواز په لاهور کې د نیب مرکزی دفتر ته پیشې لپاره لاړه نو هلته د مسلم لیگ نون د کارکنانو او د پولیسو ترمنځ نښته وشوه او په یو بل یې کاڼي وورول. د کومې وروستو چې پولیسو د مسلم لیگ نون ځینې کارکنان گرفتار کړل. بل پلو د حکومتي وزیرانو وینا ده چې مریم نواز سر راغلو کارکنانو په سرکاري خلکو او سرکاري املاک کاڼي وورولي او د دوی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. لاهور کې د قانون صوبایي وزیر راجا بشارت خبری کانفرنس کی ہوئی. دو وی دا نون لیگ خام خیالی دا چې هغه په داسې حد کنډو باندې په درغلیو پرده اچوي یا حکومت په فشار کې راولي او یا عدالتي کاروایی په دباو کې راولي او یا به کومه عیني اداره په فشار کې راولي. نو د دې خام خیالۍ نه دې بهر راووځي او که غلا یې کړي وي نو د دې بور له حساب ورکول وي او که زور کوي نو د هغې به ورله هم حساب ورکول وي.
انشاءاللہ تعالی اس کا بھی انہیں حساب دینا پڑے گا۔
مشال ریڈیو چې په دې صورتحال د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو هغه وی دا سمه خبره ده چې نیب تل د سیاسي انتقام لپاره کارول شوی، خو کله چې د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت وو نو د احتساب کامی اداره نیب یې ولې نه ختمه وو؟ نو موړی وی
مریم نواز نه یوک ته پوښتنه کوي، بلکې دا غیر اخلاقي ذمہواری وو چې هغه دا ویلی وو چې یو کال مخکې چې کله په دې ملک کې روانو ظلمونو بې انصافیو او د سیاسي انجینئرنګ خلاف کال مخکې مولانا فضل رحمان صاحب دوی پیپلز پارټي دا ټول تقریبا رایوځای شوی وو چې د دې خلاف راپاسي، نو بیا د یو کال چرته غیب شول، وو چرته لاړو، ملکونه په دې ټوکو په دې موقعه پرستیو باندې نه چلیږي۔
د ذکر ده په مریم نواز تور دی چې د لاهور په رایوند سیمه کې یې څوارلس سوه څلوېښت کناله ځمکه په ارزانه بیه په غیر قانوني توګه اغېستې، د لاهور ډیولپمنټ اتارټي د قانون خیال یې پکې نه دی ساتلی، او هم په دغه ریفرنس کې نیب د امنه پورز مرکزی دفتر ته را بللې وه۔ سیراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده،
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي۔
اوهو، راو بس سمارټ موبایل۔
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي،
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا۔
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا۔
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې شو۔
دا سمشال ریډیو ته غوږی۔ د شمالي وزیرستان د شوال مشرانو او ځوانانو نن په بنو کې د خپل غوښتنو لپاره یو جرګه کړې، د جرګې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال دی د دوی د واپسۍ لپاره صفا او ګرځول شي او بیرته د خپلو کورونو ته ستانه کړي۔ دوی غوښتنه وکړه چې په سیمه کې دی ورته د ژوند پوره سهولتونه برابر کړي۔ د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې د دوی په غوښتنو کار روان دی او زر به دغه سیمه پاک او ګرځول شي۔ د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري۔
تا اگست په دولسمه بنو کې د شمالي وزیرستان تحصیل شاوال او د تاخیلو مشرانو او ځوانانو جرګه را بللې وه او دولت نه یې غوښتنه لرلې چې نور دې د دوی سیمې کلیر کړل شي۔ د شپږو کالونو نه بې کوره شوي خلک دې واپس کړي۔ شاوال ته ورکړل شوی تحصیل درجه دې عملي کړي او هلته دې په بنیادي سهولتونو برابرولو پام وکړي۔ د شاوال ځوانانو تنظیم یو غړی شاکر الله وایي چې تر ننه پورې ورته د شاوال ډومیسایل نه دی ورکړل شوی۔
چې کوم نن احتجاج وو د نارت وزیرستان تحصیل شوال، چې کوم خلک تي شپږ کاله وشوله د خپلې علاقې نه بهر دي، در په در ګرځي، تر اوسه پورې د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملو شوی، په دا وجه چې دوی سره د خپل تحصیل شوال ډومیسایل نشته، شناخت نشته۔ مونږ نارت انتظامیه سره سو پیرې جرګې هم وکړې، زمونږ چې کوم د افر ډومیسایلونه دي هغه مونږ کینسل کړل، خو مونږ ته اوس تر اوسه پورې مونږ ته خپل حق نه راکوي۔ چل غزا چې کومه ده، د شوال د خلکو د آمدن یوه بهترینه ذریعه ده، خو د دې هم مونږ ته تر اوسه پورې اجازت نه ملاویږي، کله یوه ورځ راکوي کله بله ورځ راکوي۔ حکومت نه زمونږ دا مطالبه ده، فوجي حکام دي چې تاسو مهرباني وکړئ د تحصیل شوال خلک، د تحصیل د تخیل چې کوم خلک دي، واپسي زر نظر وکړئ چې دوی زر نظر خپل علاقې ته واپس شي۔
د تخیل یو مشر ملک رحمت الله وایي چې د خپلو کډوالو ستنولو لپاره احتجاج وکړ، حکومت په شوال کې د سہولتونو برابرولو باندې پام وکړي۔
موږ د شوال د کلی د کوم مسلې بیان کړلې، ځکه چې د شپې کولینا د شوال د خلک سره ډېر ظلم دی تای شي، حکومت طرف نه هیڅ قسم امداد نه ملا ویډیو ته موږ ته ججینا وی کی دنه وی کی هغه پیرې چې سپیره د شوال د خلک مسلې او حکومت منلې نه دی۔ دا اصلي خوبصورت علاقه چې خال ډېر لره لره نه سلګری وي تر دې د شوال نوم دی، نو په چار د جلا علاقې غوته ته جوړه کو
د شوال نه به کور شو خلکو او د کلیر کولو په اړه شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړی چارواکي چې لاره سنوي سره ورته د خبرو اجازه نه و، د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل د تاخیل زنه سیمه او شوال کلیر کولو عمل روان دی، هلته د پاتې وسلوالو خلاف کاروایی پیل کړې، ډېر ضربه د پاتې وسلوالو څخه سیمه پاکې کړې او ضربه دغه بې کوره شوي ستانه شي۔ د پوینا شوال کې د بنیادي سهولتونو او سڑکونو لپاره ځانګړی پلان لري. شاوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل ګڼل کیږي چې د بکا خیلو، جانی خیلو، ګوربزو او کابل خیلو ملکیت دی. دغه خلک زیاتره په اوړي کې په شاوال او ژمی کې شمالي وزیرستان شوا او پخوانې نیمه قبایلی سیمو کې پاتې کیږي. خو د ضربیازه بعملیاتو را په دې خوا د شاوال نه بې کوره شوي لا هم په کډوالۍ کې دي چې خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او لیدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبول شئ. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلی په 2019 کې په لاهور کې د وژل شوی خبریالې عروج اقبال قاتلانو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې او د خبریالې کورنۍ تر اوسه د انصاف په تمه ده. که څه هم عروج اقبال تر خپلې مړینې وړاندې پولیسو ته د خپل خاوند خلاف شکایت کړی و چې هغه ورسره بد سلوک کوي، خو رپورټرز وداؤټ بارډرز وایي عروج د خپل کار له وجې وژل شوې ده. په پاکستان کې خبریالان او ادارې دریز لري چې دا هیواد اوس هم د خبریالې لپاره خطرناک دی، خو حکومت بیا وایي چې رسنۍ پوره ازادي لري او تر هیڅ فشار لاندې نه دي. تفصیل لانی سیاجمن ناورو.
خبریاله عروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وشل شوې وه. رپورټرز وداؤټ بارډرز د عروج اقبال د ورور په حواله لیکلي چې هغه خپله ورځپاڼه پیلول غوښته، خو پخانی خاوند دلاور علي وشله. که څه هم دلاور په ځان لګېدلي تورونه رد کړي، خو د بې پولې خبریالانو سازمان په خبره عروج له مړینې وړاندې د دلاور خلاف پولیسو ته شکایت کړی وو چې هغه یې وهي. په پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز ادارې نماینده اقبال خټک د اګست په 11 مشال ریډیو ته ویل د عروج اقبال وشنه داسې تاثر ورکوي چې په پاکستان کې بے وسله خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي.
کوم پتیر او پینزلس اتلس کالو باندې نظر واچو نو د یو سلو دیشو نه زیات ژورنالیستان وژل شوي دي. په دې کې تر ننه پورې د یو ژورنالیست قاتلانو ته سزا نه ده ملاو شوي. یعنی په پاکستان کې ژورنالیستان وژل ټول نه آسان کار دی او هیڅوک پوښتنه دننه نه کوي. لیکن بیا هم چې مونږ ګورو چې پاکستان کې په دغه مشکلات هم ژورنالیستان لا کار کوي، دغه وخت کې ژورنالیستان سره په شا څوک هم نه دی ولاړ. حکومت دلچسپي نه اخلي، نه صرف موجوده بلکې تیر شوي حکومتونه هم که چېرې دي دلچسپي اخیستي وه تیرو تیرو حکومتونو، نو کېدای شوه چې عروج اقبال به نن زموږ په ترمنځ وه. کېدای شوه چې هغه چا نه وژلې، ولې چې خلکو کې به یره وه که څوک ژورنالیستان وژني نو هغې ده انصاف نه پټېدی نه شي، انصاف نه تښتېدی نه شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان وایي عروج اقبال لومړنی پاکستانی ښځینه خبریاله وه چې د خپل کار له بچې وژل شوه. له دې وړاندې په پاکستان کې ګڼ خبریالان د خپل کار له بچې زربل شوي، تختول شوي دي او دغه سي سړي خبریالان وژل شوي هم دي. خبریال شمیم شاهد وای پاکستان اوس هم د خبریالې لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي.
په یو توګه یا په بل توګه باندې جرنالستان زورول کیږي، هغه د نوکرونه د کارون نه ایستل کیږي، هغه ته دړاکی ورکول کیږي د طالبانو په خطونو په شکل کې یا د طالبانو د ټلیفونو په شکل کې، او دا شن په دی باندې د استخباراتي ادارو، د انتظامی ادارو، د سیکورټي ادارو ډیر زیات فشار دی.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د 2019 کال د ریپورت لمخي پاکستان د نړۍ په اغو هیوادونو کې پاتم نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. خو خبریال جاوید عزیز پیاوای په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو او اغې ته د دړکو ورکولو په برخه کې حالات د پخا په نسبت ښه شوي دي، خو په موجوده وخت کې په دې هیواد کې د میډیا ادارې د بیان ازادۍ لړکې له مشکلاتو سره مخ شوي.
په وخت کې په پاکستان کې میډیا ته ډېر زیات خطرات د ملټنټس طرف نه هر چا ته تھریډ شو، کاغه میل دی کاغه فیمیل دی، نو خطرات وو یو وخت ډیر زیات. هغه که تاسو وګورئ اوس کافی حد پورې کم شوي دي. تر څو پورې چې د ښځو د صحافت تعلق دی، نو په پاکستان کې چې کم انوایرمنټ دی دا لکه بویم چې ډیر زیات فیوریبل دی. واقعي په دې گورنمنٹ کې د تیرو گورنمنٹس نه ډیر زیاتې مسلې دي میډیا ته. تاسو که وګورئ بلا میډیا گروپس چې دي هغه ختم شو دي، لکه که د گورنمنٹ دا خیالي چې یاره زه به په دې پالیسیز باندې یو میډیا گروپ کنټرول کوم یا به اینکرز کنټرول کوم، نو زما په خیال هغې ته هغه هومره زور نه رسي او چې کم لاندې
ورکرز دی اغیته زور زیات روان دی. جاوید عزیز وای باید خبریالان متواسن خبرونه جوړ کړي، نو دا شان هم لګړو مشکلاتو خوندې پاتې کېدې شي. رپورټرز وداو اور بارڈرز ادارے د اپریل په 28مه په خپل کلنی رپورٹ کې لیوسل نه او یا هوادونو څخه پاکستان په یوسل 15 سلويخت نمبر راوستي وو ویلی وو چې دلته ډیر داسې مثالونه شته چې پوزي او ملکی ادارو ځنې خبرونه بندي کړي دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وای په دې هیواد کې د محل د بیانونو خبرولو اجازه شته، خو خبريالان بیا دغه پلټنو کولو او یا د نورو معلوماتو ترلاسه کولو حق نه لري.
په صحافت کې د نړیوالو اصولو چې کوم خبره ده چې د بیان ازادي سره سره باید د معلوماتو ترلاسه کولو حق هم وي، هغه په پاکستان کې نشته. پاکستان کې دا محل یوازې د بیانونو خبرولو اجازه دی، یعنی صرف دا ویل کیږي چې هغه دا ویل، هغه دا ویل، هغه زیاته کړه، هغه زیاته کړه، یعنی څوک د یو خبر پلټنی نشي کولای. د پلټن لپاره نه خود مالکان لخوا سہولتونه ورکول کیږي او نه خبر اعلان په دې اړه پوه لري.
په پاکستان کې د زنو وشل شو خبريالانو د پیښو د پلټنو لپاره کمیشنونه یا تحقیقاتي ډلې هم جوړې شوې دي، خو د کارپوهانو په خبره دا غي خاص نتیجې مخې ته نه دی راغلي. د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو او نشریاتو د قائما کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عثمان ترکه مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان او دغه حکومت د میډیا په ازادۍ باور لري. نوموړي زیاته کړه حسب کوي چې د عروج اقبال په ګډون د ټولو وشل شو خبريالانو د وژنې تحقیقات پر وخت پوره کړي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د وپانی لمخي په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه یو شپته خبريالان وشل شوې دي. بلخو د پاکستان حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی وو چې مطبوعاتو خبريالانو سره اړوند کیسونو یا مقدمو سړنې لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یاد انیس اجمل رپورت تاسو اوریدلو. په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې مشران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر مخ په کمېدو دی، خو البته دوی د احتیاط نه کولو په صورت کې د وبا بیرته په تیزۍ سره د خپرېدو خبرداری ورکوي. حکومت د اګست په 10مه د وبا د مخنیوي په خاطر لګول شوی لاکډاون تر ډېره حده د ختمولو اعلان کړی. دا لاکډاون د مارچ په میاشت کې لګول شوی و. حکومت ویلي چې دا کورونا وایرس په مخنیوي کې کامیاب شوی، خو اپوزیشن ګوندونه د حکومت په تګلاره نیوکې کوي. دا چې ډاکټران د وایرس د ناروغانو د کمېدو په اړه څه وایي، له عبدالحی کاکړه به واورو.
د پاکستان د څلور واړو صوبو حکومتونو د وایرس د مخنیوي په خاطر په مارچ میاشت کې لګول شوی لاکډاون ځکه ختم کړ چې په وینا یې وایرس یې تر ډېره حده کنټرول کړی دی. د وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د دې هیواد روغتیا څانګې یو ویبپاڼه جوړه کړې ده. ویبپاڼې د اګست په 11مه نیټه ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې 501 کسان په کرونا وایرس اخته شوي او 15 ورزخه مړه شوي دي. که دغه شمېرې له پخوانیو هغو سره پرتله سي، نو د جون په لومړۍ کې داسې ورځ هم راغلې وه چې د صحت څانګې له مخې په یوه شواروز کې 5000 کسان په وایرس اخته شوي او یو سلیو اتیا ورزخه مړه شوي ول. هغه ډاکټران چې له تیر شپږ میاشتو راهیسې د کرونا ناروغانو علاج کوي هم وایي چې په وایرس د اخته کسانو شمیر کم شوی دی. د پاکستان حکومت په مختلفو شهرونو کې د کرونا ځانګړي واډونه جوړ کړي دي. دغه سی یو واډ د خیبر پښتونخوا په کوهاټ هسپتال کې هم دی. ډاکټر جویریا حیات په دې واډ کې د وایرس د رنځورانو علاج کوي.
سرنګ چې خیبر پختونخوا حکومت مشاهده ده چې د کورونا مریضان کمیږي، نو مونږ خپل هسپتالونو کې ذاتی تجربه درته وایم. لکه مخکې به مونږ سره په وارد کې 30-35-40 مریضان به وو، او خاص کر د غټ هسپتالونو چې کم لکه پېښور والا هسپتالونو دي، آی کې چې کم زما ملګری یا زما دوست احباب دی، غی سره چې په دې ډیسکشن کیږي په دې باندې زه تذکرہ کوم. انو غیم دا محسوسه کړی دي مونږ یو مشاهده ده چې مریضان کم شوی دي.
د خیبر پښتونخوا روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه د پاکستان انګریزي ورځپاڼې د نیوز ته د اگست پر 9 نیټه په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ناروغانو شمیر کم شوی او دا مهال د کرونا د ځانګړو واډونو یوازې 14% بسترو باندې د رنځورانو درملنه روانه ده. په خیبر پښتونخوا کې د اگست 14 پوري 4,500 او 6,200 کسان په وایرس اخته شوي او 2,100 مړه شوي، خو له وایرس د رغېدلو کسانو شمیر 1,612 دی. په پلازمېنه اسلام‌آباد کې هم یو وخت د کرونا ناروغان شمیر په تیزی سره زیاتېدلی. په دې اړه په پیمز هسپتال کې یو ځانګړی وارډ جوړ شوی و. د اسلام‌آباد ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر فضل ربی د انتهایی نگهداشت په وارډ کې کار کوي او وایي د سختو ناروغانو شمیر کم شوی دی.
حکومت دا خبره ټیک ته چې کیسونو چې کوم هسپتال ته مخکې راتلو هغه کې ډېر کمی راغلی دی. یعنی دا ټیم زه د کرونا په آی سی یو کې په ډیوټۍ یم او د نن نه تقریبا 15 ورځې مخکې موږ سره 14 مریضان کریټیکل وو. اوس دا ټیم موږ سره صرف 3 مریضان دي. دې مطلب دا رہے چې د کرونا چې کوم مریضانو د هغه په تعداد کې کافی کمی راغلی.
د روغتیا څنګه وایي چې د اگست 14 پورې په اسلام آباد کې 15,221 کسان په وایرس اخته ول، خو 14,000 ورځخه رغېدلی ول. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی مثبته پیشه د فروری پر 16 نیټه رپورټ شوی و. چارواکو ویلي وو چې وایرس د بلوچستان او ایران ترمنځ تفتان پولې له لارې ایران ته تللو زایرونو وروړی دی. له دې وروسته د بلوچستان په پلازمېنه کوټه کې هم وایرس په تیزی سره خور شو او حکومت د دې لپاره ځانګړي واډونه جوړ کړل. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو پخوانی ویاند ډاکټر رحیم کاکړ وایي چې اوس هلته هم د کرونا ناروغانو شمیر کم شوی دی.
کیسونه چې دی هغه بالکل په کمېدو روان دي، کم شوي دي، مګر له دې سره سره دا هم ضروري دی چې مکمل سوشل ډیسټنسنګ او مکمل کوم ایس او پیز دی هغه اوس هم هغه پر هغه باندې عمل درآمد برقرار وي، هغه خلک فالو کړي. مګر داسې معلومیږي چې بالکل دا خطره ورسره تړلې ده، څنګه چې اوس حالات دي چې بالکل خلکو یا د ګورنمنټ د خواسته یو دارنګه ماحول جوړیږي چې بالکل هر څه ختم شو، نو احتیاط اوس هم ضروري دی.
ډاکټر فضل ربی وایي چې د لاکډاون ختمېدو وروسته ځینې ناروغان هسپتال ته وروړل شوي دي،
خو د دې دوه درې ورځې بیا لږ لږ مریضان راتله شروع شوي دي. او موږ سره دا یره ده چې دغه شانتي څنګه چې لاکډاون ختم شو او خلک ملکه سینماګانې کولاو شوې او دغه شانتي نور پبلک ایریاز پارکونه کولاو شو، نو یره دا چې راتلونکو دوه درې هفتو کې چې دی نور خلک چې دی هغه به هم راځي. نو دا ټیم زه د نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت یو اهلکار سره میلاو شوم او دا غم دا خیالو چې راتلونکو ورځې بیا سخت کېدای شي کومنګ په احتیاطي تدبیرونو باندې عملونه.
حکومت خلکو ته ویلي چې لاسونه ووینځي، له یو بل فاصله وساتي، ګڼه ګڼه دی نه جوړوي او نه دی هم داسې ځایونه تورځي. خو د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختیا وزیر اسد عمر د اگست پر 14 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هېواد د ملي کماندۍ او همغږي مرکز حواله ورکړه چې وایي خلک پر لاشورو عمل نه کوي. نوموړي خبرداري ورکړ چې خلک احتیاط ونه کړي نو شای په دې هېواد کې هم د هند په شان وبا خورا سي. هند د نړۍ هغه دریم هېواد دی چې کرونا وبا زیات ځپلې دی. کرونا وایرس لومړی د چین په اوهان ښار کې پیدا شو چې وروسته د نړۍ نور هېوادونو ته خور شو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د کورمې په مرغی چینه کې د جون 28 شپې مهال د ابراهیم زو بالشخیل او سیمو خلکو د پاړه چمکنې او قبیلې ترمنځ نښته وشوه چې لامل یې د ځمکې په خوانې لانجه ده. په سیمه کې تر 15 ورځې جګړو وروسته امنیتي سرتېري په مورچو کې ځای پر ځای کړل شول. په کورمه کې د مرغی چینه علاوه په نورو سیمو کې هم د قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر لانجې او شخړې موجودې دي. دا چې د دې لانجو لاملونه څه دي او د مرغی چینه مسله څنګه هواریدای شي، په امیر ساحل د دې جواب په دې رپورټ کې د موندلو هڅه کړې ده. دلته باید دا یاد کړو چې دا رپورت په مرغی چینه کې د پیښې پس ریکارډ شوی.
د جولای پر 3مه د کورمې په مرغی چینه کې آرامي وو او د ډزو آوازونه نه اوریدل کېدل. په دې سیمه کې د جون پر 28مه د ابراهیم زی او بالشخیلو خلک یو لوري ته او د پاړه څمکنۍ او قبیلې کسان بلې خواته مورچو ته ختلی ول او د ځمکې لانجې پر سر یې 15 ورځې خطو ته دوام ورکړ چې پکې د دواړو خواو 12 کسان ووژل او تر څلويختو زیات ژوبل شول. د جولای پر دویمه ملیشه سرتیری په سیمه کې ځای پر ځای شول او اوربندي عملی کړ. په کورمه کې د یو شمیر قبیلو خلک اوسي چې پکې ځنې سنیان او ځنې اهل تشیع دي. خو د سیمې مشران وایي د ځمکو لانجې او پر سر یې خطې له مذهب، دین یا فرقې سره هیڅ تړاو نه لري. په کورما کې د ځمکې لانجې اوږد تاریخ لري او د مرغۍ چینې ترڅنګ په یو شمیر نورو ځایونو کې هم قبیلې د ځمکو، غرونو او کچونو داوی لري چې له وجې نښتې هم شوې دي. حسن تورای د کورمې اوسیدونکو دی چې د سیمې پر ژوند او حالاتو یې څېړنې کړې دي. د پکورما کې د ځمکې ځنې شخړې او لانجې یادوي.
روجې کې د کونجلې ځای او مقبلو خپل مندو کې رسګډا و کوم پخوانې جګړې دغه کې تور غار مسالې د ځغه کې په وړ کوم لې ځای کوم د تورای او د منګالو کوم کوم د هغه ځمکې مسالې دین علاوه کوتري د منګالو او په وړ کوم توري دی هغه خپل مندو کې لانجا ده. میټاخون غار د اغنی شیاطا بودی هغه پړې وسره لنجا ده. شورکو کې د تورایو ملي خېلو هغه سونی بنگشو سره ځمکه لنجا ده. شیاو توري الیزای تو کوم کوم ده هغه وته زایو اورګزی تو کوم غده کوم ده موزه علاقې نه هغه ځکه مسله ده. اندسی لوور کوم تاسو روشه بیا زموشت کومندان دی هغه بنګه خو سره غوا جنگ و اندسی بلیامینو کې سونی بنګه شو د تورای او حمزه خیل سره په شمول تو لنجا ده.
د کورمه مشران د مرغی چینې مسالې تاریخ پاړوای چې کدا سی وویل شي چې دا لنجا لنو نسوا 55 زیګیز کال راهي سره روانه ده نو سم بوي. حاجی سلیم خان له پخوا راهیسې په بیلابیلو جرګو کې د سیمایز مشر په توګه ګډون کړی دی او د مرغۍ چینې د کشالې د هواري هلې ځلې هم کوي. د جولای پر دریمه مشال راډیو ته ویل په سیمه کې ابراهیم زی او بالش خېلو یو برخه ځمکه پر پاړه څمکنۍ او خرڅه کړې او هغوی هلته ودانې جوړې کړې دي. خو په ځینو ځایونو کې ځمکه د سادې د ښار او خلکو ملکیت ده.
سیګر کړی دی او سٹامپ یې سره لیکل دی چې بس دای تاسو شو ری باندې خودی او خلکو آبادی ور باندې کړی دی. خو څه علاقہ د سې دی څنګه خالی دی نو د کوم علاقې کې څه آبادی شوی دی دم نه د پاره چمکنی دی او نه د دغه بالش خیل او د ابراهیم زید دی بلکې د کی څه علاقہ د سې دی څه هغه د سادې سیټی دی څه هغه په 1958 کې هغه جوړ دی هغه سل باندې بقاعده د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ د سخت اورمونه وی لکی د سی خیری دی څه ګلو څټ او مرغی چینا دا لکی د سادې د کلی دا د گزارې علاقې شوی او دا د دود مول چرګاوي شوی.
حسن تورای وای په کورمه کې دوه ډول ځمکه ده. یاوی انتقالی بلل کیږي چې په قانوني توګه خلکو ته سپارل شوی او د ملکیت ټول حقونه یې لري. د ځمکې دویم ډول شاملاتی وي چې هیڅ خاوندې نه وي ټاکل شوی او همداله عمل دی چې اکثر لانجمنوي.
کورمې کې کوم ځمکه ده هغه مختلف شکلونو کې دي. انتقالی ځمکه ده بیا شاملات ځمکه ده. نو دا بلشخیلو کې کوم کومه بو د غونډې خېلو هغه کې څو کسونو ځمکه انتقالی ځمکه خرڅ کړی و غني پړې ونه نو پړې و بدالته کې انتقالی ځمکه سارا سارا د شاملاتو کې خونی جوړول شروع کړی و. نو بلشخیل تر شوی لاس پنځه سو کورو نو حکومت د درخواستونو کومونې رټول کو خو هغه کوم ځمکه د غنی مسلسل میلې جوړې تلې.
حاجی سلیم خان وایي پاړه سمکنی او د ابراهیم زی او بالش خېلو خلکو په ناقانونه توګه د ځمکې کاروبار کړی دی.
اخ طرف نه حکومت د ابراهیم زی یا د بالش خېل خلک سي هغه غیر قانوني کار کړی دی. ازکه کوم شای متناقض دی ته خرڅول څنګه شي او دغه خلکو غیر قانوني کار کړی دی. کوم شای متناقض دی اته په پیسو باندې خستل ویل شي.
په سیمه کې د اهل تشیع د انجمن حسینیه سیکرټر حاجی سردار حسین له حاجی سلیم خان او حسن توري سره متفق دی او وای چې دا د جایداد شاملاتی ځمکه او پر هغه د اصلي خلکو د حق لانجه ده. بل لوري ته حسن توري د رزلري شه د ملکیت موضوع یوې خواته پر شاملاتی ځمکو د لانجو یو لوی لامل او اړخ اقتصادي دی.
شاملات ځمکو کې اکثر ځنګلي دي چراګوي دي چونکی ټول کې ډیر خلک دي هغه ذریعہ معاش ملونو نه دي ملونه سره یې کې شامل وته کې او نن سبا واخ کې د سه شامل وته هغه وټ کوم زرونه دی هغه سره څنګه وجد دی هغه کوم خو کې توس اسما کې دی هغه قیمت زیات دلونه دی ویلې څه کوم غرو ولا خلک دی کوم ردا کورم کې نور کوم خلک کومونه بودی څنګه لری دی هغه کوشش کوي څه کوم د بزرونه دی سره خو کې میلی جوړی کړی
ملکیت او اقتصاد هغه څه دي چې د نورو شاملاتي ځمکو په څیر د مرغۍ چینې لانجه هم پیچلې کړې ده او د هواري بهیر یې هم اسانه نه بریخي. په 2000 زیږیز کال کې په کورمه کې د اهل تشیو او سنیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې چې تر هغې وروسته په 2008 کې د دواړو خواوو او بیلابیلو قبیلو مشران د پاکستان په مری ښار کې کیناستل او یوه موافقه یې لاسلیک کړه. د هغې موافقې په یوه ماده کې راغلي ول چې مشران او انتظامیه به د شاملاتي ځمکو د ملکیت ټاکلو هڅې کوي. په تړون کې ویل شوی ول چې لانجې به د ځمکې د ګټې او مالیو د اسنادو چې کاغذات مال بلل کیږي له لارې هواریږي او که قانوني کاغذونه نه وي نو بیا به د پښتنو له دود دستور سره سم فیصله کیږي. د انجمن حسینیه مخکخ مشر سردار حسین وایي د مرغۍ چینې د مالیو او ګټو کاغذونه د سیمې له انتظامی سره موجود دي نو ځکه له همدې لارې لانجه په اسانۍ هواریدای شي.
موږ داسې خوشکسمتي وه چې انګریز زمانې نه دلته کاغذات مول موجود دي. موږ پر یو توکو هر یوه دروازه مو وټکوله چې یاره دا په کور دی چې کاغذات مول په روح باندې هر چا ته د خپل حق ورسېږي. ویلې حق یو داسې شی دی که چېرې تو ورور سره حق ورسره دی که نه نو هغه ته څه حق نه دی ملو او تو وروري بیا ټیک شلیدای نه شي. دا جنگ کسه مذهبی جنگ نه و دي کې شیا سنی ته تعلق نشته. دا د مسالات جیداد او د شاملات او د حقوق دي.
سردار حسین زیاتوی چې کله ناکله ځنې خواوی د قانوني اسنادو پر ځای د دود او دستور لاري د لانجه پر هواري ټینګار کوي چې سم نه ده او قوي دلیل نشي کېدای.
دنیا خلک د سي چې کاغذات مول نه منو دو دی انګریز قانون دی دوزه نه منو ان دي کې بزره سي وایي چې څنګه نه مني بیا خو دې مطلب دا شو ته کوم شي کې توته پیدا وي هغه کې ته انګریز قانون مني کوم شي کې توته نقصان وي هغه کې ته انګریز قانون نه مني د مثال دی هغه کې پیدا دی هغه انګریز مني شناختی کارت دی هغه کې پیدا دی هغه ته انګریز مني سکول دی ته جوړیږي هغه ته انګریز مني پال دی ته جوړیږي هغه ته انګریز مني په لیویس کې نوکری کوي 60,000 پنشن خري هغه ته انګریز مني ایف سی کې ته کار کوي هغه انګریز مني آرمی کې ته کار کوي هغه انګریز مني د کاغذات مول څنګه انګریز نه مني.
د کورمه له انتظامی مشر شافهت سره مرابطه وکړه چې ورڅخه د ځمکې د ریکارډ او اسنادو پاړه وپوښتو خو ټلیفون ته یې ځواب رانه کړ. البته د کورمی یو لوړپوړی او مسؤل انتظامی چارواکی د نوم نه خودو په شرط لمشال راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پراته دي. دا وایي سرکار یوازې د کاغذونو او اسنادو په خولو مسأله نشي هوارولی بلکې غواړي چې ټولې خواوې جرګه شي. حاجی سلیم خان زیاتوي چې د مرغۍ چینې لانجه یوازې د سیمې د خلکو او مشرانو ترمنځ د خبرو لارې هواریدای شي.
کیږي څه کله بالکل حقیقت ته شو کینی خو کغه په خپل شرایط باندې حل کوي کنه نو بیا خو نه حل کی. ما خپل دا سجیشن ورکړی دی څه دا مې ربني بوکو څه درې اویا بریګیډ کو کار دی اخ طرف نه مرچو کی کینی او ایس سی حکومت دی کور ملیشا دی طرف نه مرچو کی کینی او څه کوم وشتم نو تاریخ باندې د غوډ شپې اهل تشیول ټینټونه ولګولو او هغه باندې جنگ شروع شو نو هغه ټینټونه د اوچات کړای شي ازکه څه د ټینټونه کله پاتې شي نو بیا خو بده یی څه دغه خبره ومنل شو او بیا دغه نه بعد اورمانی خبری وشی نو آرام سالاد خبرو پا نتیجه کی حل کیگی.
حاجی سردار حسین هم د اوربند دوام لپاره په مورچو کې د پوځیانو او ملیشې سرتیرو لساتلو سره موافق دی. د کورمې لوړپوړی چارواکی وایي د سیمې انتظامی مشر شافهت د لانجې هواري هڅو ته دوام ورکوي او جرګې روانې دي. د زیاتوي حکومت غواړي ژر تر ژره نه یوازې د مرغۍ چینې بلکې په نورو سیمو کې هم د ځمکو او بریدونو کشالې هوارې کړي.
په کورمه کې د مرغۍ چینې علاوه په نورو سیمو کې د قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر د لانجو او شخړو په اړه تاسو یو تفصیلي رپورټ واورېدو چې په امیر ساحل درته معلومات درکول. پېښور نه یوازې یو تاریخي ښار دی بلکې د ښار د ټولې سیمې په کلتوري وده او تهذیبي پرمختګ کې هم یو مهم کردار لوبولی دی. پېښور له مرکزي ایشیا او هند ترمنځ د یو پل کردار ادا کړی او د دې ښار یو شمېر هنرمندانو په هندي سینما کې د ځان لپاره یو لوی نوم ګټلی دی. نن هم په دغه ښار کې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو نکاني کورونه موجود دي چې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د پېښور تاریخي آثار څنګه خوندي کېدی شي په دې اړه د شاهین بونیری دا ځانګړی رپورټ اورو.
پیښور د نړۍ په هغه ښارونو کې شمیرل کیږي چې د بار بار یرغلونو باوجود له پیړیو راهیسې خپل ارتقایي مزل لا دوام ورکړی او په لمن کې د ګندهارا پشکلواتی تهذیب سترګې غړولي او خپل بام ته رسېدلې دی. د تاریخي ښار تر هند او کابل خپل کلتوري او تهذیبي اغیز پریښې دی او د ادب، هنر او اداکارۍ په میدان کې لوی لوی نمونه زیږولي دي. د هند سینما په تاریخ کې یوسف خان، دلیپ کمار، شاهرخ خان، ونود کھنا او پریتوی راج کپور د پیښور سره تړاو لري چې اوس هم کورونا د ښار په بیلابیلو سیمو کې موندل کېدی شي. په خیبر پختونخوا کې د هیریټیج کونسل په نوم یو سازمان د پیښور د نورو تاریخي آثارو د خوندي کولو سره سره د دې ودانیو د ارزښت په اړه هم په ولس کې د بیدارۍ لپاره کار کوي او په حکومت غږ کوي چې دا خوندي کړي. د پیښور او بالیوډ د تړون په اړه د کونسل ستر سکتر شکیل وحیدالله خان وایي،
څنګه چې تاسو ته پته ده دنیا ته پته ده چې د پیښور او د بالیوډ رشته چې کوم دی هغه انتهایی مضبوطه ده. د هغې د مضبوطیا غټ ثبوت دا دی چې دې پیښور د هندوستان فلم انډسټری له چې کوم دی نو ډېر لوی لوی خلک ورکړي دي او دغه خلک دي چې دوی د هندوستان په فلم انډسټری باندې راج کړی دی په مختلف دور کې. پای کې خصوصا لکه زه دا ویم چې دلیپ کمار صاحب یادیږي، په دې کې پرتھوی راج شو، راج کپور فیملی شوه، دغه شانتي ونود کھنا د دې تعلق هم د پیښور سره، انیل کپور د دې پلار چې کوم دی دغه پیدایش هغه دلته کې، امجد خان د هندوستان فلم انډسټری کوم دی لوی نومو، شاهرخ خان پلار تاج محمد خان هغه دلته کې پاتې شوی دی، دغه شانتي منوج کمار او ساگر سرحدی دا د تعارف محتاج نه دي. ساگر سرحدی چې کوم دی نو هندوستان فلم انډسټری له ډېر لوی نومونه ورکړي، فلمونه ورکړي دي، پائے کے کبھی کبھی دے، پائے کے مقدر کا سکندر دے، پائے کے چکم دے نو بازار فلم دے، دے دے تعلق چکم دے دا بفے سرے دے دا مانسرے نو دغشن تے منوج کمار تعلق چکم دے غیبت آباد سرے دے اور نو وینا مقصد میں دا چیز دا ہندوستان پر فلم انڈسٹری باندھے دا پختونخوا عمومی اور دا پیخور چکم دے ڈیل وے احساناتی دا احسان دا بالی ووڈ فلم انڈسٹری یا دا ہندوستان فلم انڈسٹری چکم دے اگوی اکنالج کئیم پدې وجه باندې هغه خلک چې کوم دی د پیښور خلکو سره او بیا خصوصا پښتنو سره ډېر زیاته مینه غوي کوي.
شکیل وحید الله خان وایي چې د پیښور تاریخي وراثت د هند او پاکستان په اړیکو خکولو کې یو مهم کردار لوبولی شي، ځکه چې دا د یو شمیر هندي شخصیاتو د پیدایش ځای یا د پلار نیکه خار دی او هغوی ورسره ډېر د مینې تړون لري. نوموړی زیاتوي ستونزه دا ده چې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو کورونا پړنګېدو دي او حکومت یې د خوندي ساتلو لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي.
د دلیپ کمار صاحب کور چې کوم دی هغه دلته کې موجود دی، د ونود کھنا کور وو خو په هغې باندې اوس یو لویه پلازه جوړه شوې ده. دغه شانتې د انیل کپور دی کور چې کوم دی هغه د راج کپور کور ته بالکل مخامخ سایډ ته وو، هغې باندې هم چې کوم دی اوس یو سکول جوړ شوی دی. د دین علاوه د شاهرخ خان چې کوم د پلار جای پیدایش دی شاولی کتال کې، هغه کور خو موجود دی، دغه حالت هم چې کوم دی نو ډیر خنه دی. خو د دلیپ کمار صاحب او د راج کپور کور حالت چې کوم دی هغه انتهایی خراب دی. په دې سلسله کې موږ صوبایي حکومت ته خصوصا آرکیالوجي ډپارټمنټ ته څو څو ځلې ریکوېسټ وکړو چې د دې کور د پریزرو کولو یا د پروټیکشن لپاره پکارې چې تاسو هنګامي بنیاد باندې قدمونه اوچت کړي. خو افسوس دا دی چې د موجوده حکومت ترجیحات چې کوم دی هغه د دې تاریخي مقاماتو زینو د پروټیکشن لپاره یا د پریزرو کولو لپاره چې کوم دی نو موږ ته هیڅ نه ښکاري. او بیا افسوس داری چې کم قبضه مافیا د بلډینګ مافیا ډېر سپیډ سره چې کوم دی لګیا دي دا تاریخي مقامات زموږ اخلي او تباه کوي، په هغه باندې غټ غټ جدید پلازې جوړوي. د دې نقصان غټ داری چې د پیښور روان جنریشن ته چې کوم دی نو د پیښور تاریخ په مکمل طور باندې تباه او برباد ملاویږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د موزیمونو او تاریخي اثارو د ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پیښور تاریخي ارزښت منل شوی دی او حکومت هڅه کوي چې د بالیوډ د سترو اداکارانو د کورونو د خوندي کولو لپاره یو پلان عملی کړي. نوموړی زیاتوي حکومت غواړي چې په دوی کې ځنې په موزیمونو بدل کړي.
خبر تاسو ته پته راځي ډېر تاریخي یو خار ده
انگریزی کې مونږ وایو چې دا یو لیوینګ سټیز ده کرازی دونیم زره کاله تاریخ لري دا داسې تاریخ لري چې تقریبا ټول یو په یو سیکوینس کې په یو غړب هر یو وخت تاریخ په پیښور کې موجود ده دا ثبوت مونږ ته ګورګټرین ملو شی ویل ته کې آرکیولوجیکل کودیانې مونږ کړی دي نو هلته مونږ ته پورا تاریخ ملو شوی چې دی کې مهمه خبره دا ده چې پیښور چېرته اوجاړ شوی نه ده ختم شوی تباه شوی نه ده دا په هر کال کې په هر صدی کې او په هر وخت کې دا آباد خار پاتې شوی پیښور دغه یو زیات اهمیت ده او سونه پورې دی فنکارانو د هالی ووډ او د مختلف انډیا کې سونه اکتران دي پیښور هغه دی غاړم ډېر زیات زخیز خار ده راج کپور تاسو به ته پته وي چې راج کپور اوریجنلی سکم دی هغه پیښور خار کې سکم دی د دې ځای اوسیدونکي وو دلته نه مایګریټ شوي دي لاړ دي راج کپور هاوس هلته کې اوس هم شته دلیپ کمار تاسو ته پته ده د پیښور خار اوسیدونکي وو هغه هم دلته کې پیدایش ده کور موجود ده او شاه رخ خان چې موجوده کوم اکټر ده هغه هم د پیښور خار ده دین علاوه ونود خان چې ده هغه وفات شوی ده هغه هم د پیښور او داسې نور داسې فنکاران دي چې انډیا او په بالیووډ کې ډېر زیات نوم لري هغه د پیښور خار دي نو موجوده په حالاتو کې موږ سره راج کپور هاوس ته یو او یو د دلیپ کمار هاوس داسې ده چې هغه تاریخی ورسی دی نو موږ ورته داسې یو پلان لرو حکومت چې لږ د حالات سازگار شي خوشي د نور خار پیښور خار چې کم ده اوس موږ کم د تاریخي ورثه بحالی کارونه شروع کړي دي هغه لږ یو سمت واخلي نو موږ د راج کپور هاوس نه پروګرام داسې درو چې دینه یو عجایبګر جوړ کړو او داسې موږ خپل حکومت کې ماسټر پلان کې دلیپ کمار کور ته داسې یو پروګرام لرو چې هغه کوم زموږ د دلیپ کمار یا د فلم یا د موویز د پرسنالټیز یو ګیلری جوړ کړو
د هریټیج کونسل سیکرټر شکیل وحید الله خان وایي چې اوس هم د پیښور سره تړاو لرونکو هندي هنرمندانو او اداکارانو سره په تماس کې دي او سوسو زلا د کونسل پلاویو ډیلی او ممبئی ته سفرونه هم کړی دي نو موري دغه سفرونو کیسه صدا سې کوي
بمبئی ته زه چې کله تلم نو قادر خان صاحب دی نو ټیک ټاک عزت یې موږ را کړی دی او چلا بړو نو هغه سره چې اردو کې موږ خبرې کولې نو هغه به فورن چې کوم دی نو یو ریکوست به هغه وکړو چې تاسو تر څو پورې دلته کې نو ما سره پښتو کې خبرې وکړي ځکه چې تاسو په پښتو کې ما ته خپل پلار نیکه چې کوم دی هغه آثار ښکاري بل زه تاسو ته یو بل خبرې کوم ونود کنه سره چې کله زموږ ملاقات وشو دغه په سترګو کې وښ کې وي هغه چې ما پیښور نه لیدلې ما ته نشي یاده چې کله مونږ ترته غړو ته هغه چې ستاسو نه کوم خوشبو ما ته ملو شو هم دا خوشبو چې کندې د پلار په غېګه کې هم ما ته ملو شو رشی کپور سره چې کله زما ملاقات شو په بمبئی کې نو دا غډې زیات فیلینګ وو د ټلون مخکې چې کله زتلم نو رندی کپور سره زما په فون باندې خبره شو هغه چې تاسو کله راځي بمبئی ته نو کوشش به دا کوي چې مونږ لپاره زمونږ د پلان نیکه چې کوم کور دی په ډکینال بندي کې د راج کپور کو دی کور مونږ له دغه خور لازمن وروړای نو دغه خور بیا چې کوم دی په خپل ځو کور ته لاړم او یو سایډ ما وکنه او هغه خور مې رويست هغه مې یوړه چې کوم ټینګ ما یوړه نو هغه سین د کتو رندی کپور هغه خور واغشته او هغه په سر کې مو اچوله او خپل کوم ځای کې چې مونږ ناستو نو پاره کمره کې زه په ځای چې کوم دی هغه تقسیم کړه په 2014 کې چې کله زه بمبئی ته دوباره تلم نو ساګر سره دی چې چا تعلق هغه د ټیم کې تقریبا 90 ایئرز دی او منوج کومار دا تو کالو چې دې ځین تلو نو چې زه کله د بفینا راتلم نو هغه ټیم کې ماته یا چې پلار ماته आवाज وکړ چې را نو وخت کیږي قافله تیار ده نو راغوی چې ماته سنې دیږي او د خور په غاړه زناستم د هغه خور چې کوم دی او بک ملم روړن دا په ما باندې لوي اساني ما خصوصا تور باندې خپل عمرګری ته په پټاباد کې ریکوست وکړ چې تلاټ شه بفېتا او بفو کې چې کوم دی دغه خور وګورې چې دا په کم ځای کې نه دغه خور نه عمر چې کوم دی ته اوبر وړې نو په هغه ټیم کې تقریبا 6 لیټرو ټپکا غي ډکه کړو وا او چې کله ساګر سپ تاغه ټپکم غور کړه نو هغه ټپکی ته غدا سه ورته غړو وتل چې لکه یا غد بفې چې ته زوړ دوست ورته غړو وتی او یا چې ته دغه زړې یادونه سره
د پیښور مینه دغه نوموړي اداکاران وخت په وخت بیا ځان ته راخکلی دي او د هند او پاکستان ترمنځ د خراب اړیکو او جنگونو باوجود په دوی کې ځنې بیا پیښور تستانه شوی دي او د خار په لارو کوڅو کې د خپل ماشوموالي په یادګارونو ګرځېدلې دي. شکیل وحید الله خان په دغه اړه نور وایي.
اوس پورې چې کوم دی نو دلیپ کمار صاحب د تګ نه بعد صرف دوه ځله چې کوم دی هغه پیښور ته راغلو چې یو ځل هغه خپل کور ته پتلو کې کامیاب شو کتوله او په دویم ځل باندې چې کوم دی نو رش ډېر زیات و هغه اونه کتلې شو. د دې نه علاوه چې کوم دی د راج کپور زامن رندیر کپور او رشی کپور هغوی چې کله د هینا فلم اډیشن د پاره د زیبا بختیار د پاره راغلی وو کراچۍ ته دوی بیا په خصوصي اجازه تامه باندې پیښور ته راغلی وو د خپل پلار نیکه کور کتو دپاره. دوی راغلی وو 1990 کې رندیر کپور او رشی کپور هغې د دې باقاعده وزټ کړو او ششی کپور صاحب چې کله زه ورسره ملو شوم په هندوستان بمبئی کې نو هغوی دا خواهش ظاهر کړو چېره که جند وفا وکړه او صحت اجازه ته راکړو نو زه به پیښور ته لازمن ځم. خو بهرحال هغوی بیا وفات شو په 2017 کې نو هغه خواهش د هغوی هماغه شانتې پاتې شو. دغه شانتې چې کوم دی امجد خان هغه خو راغلی وو په خپل بچپن دور کې راغلی وو سو ځله د هغه ماما اوس هم دوکانونه شته دي ناولټی سینما سره د فوټوګرافرۍ نو اوس هم چې کوم دی نه ماما هغه زامن هغوی سره کله ناکله ملاقاتونه وشي. نو د شاهرخ خان چې کوم دی دغه ډېر زیات خوښ دي چې راځي پیښور ته لاړ شم. نو زمونږ خپل کوشش د دې کونسلداري چې کم از کم دغه رابطې لري مونږ په دې طریقه باندې مضبوط کوو.
د یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2015 کې اعلان کړی وو چې په پیښور کې د دلیپ کمار کور به جوړوي او یو میوزیم به پکې پرانیزي خو دغه پلان لا عملی شوی نه دی او د نور یو شمیر اداکارانو کورونه هم د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي. Yeah.
درسی نام پورا اصلی مقصد یہ سب